ستړي مسي وخت د غرمې یو بجسوه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په نوې غړي کې هرکلی کوي. نړیوال بینک او پېښور پوهنتون به د یوې موافقې له مخې لس زده کوونکي د قبایلي سیمو لپاره د امن سفیران ټاکي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت به ښځینه زده کوونکو ته هره میاشت 200 روپۍ ورکوي. د لنډي کودل زده کوونکي له یو شمېر مشکلاتو سره ټکوي. د بلوچستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسوي، خو خبرونه په سر کې اورو. ویونکی دی اسرار عالم مومند.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د یوې نړیوالې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. د پاکستان ولسمشر په مشرۍ کې یوې غونډې کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې اترې شوې. او په لندن کې 2012 اولمپکس لوبې نن په رسمي توګه شروع کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د ډي اف اي ډي یا د نړیوال پرمختګ په نامه یو ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. د دې لوزنامې په اړه د خبر پختونخوا په محکمه کې د اصلاحاتو د څانګې مشر ریاض بهر مشال ته صدا سویل.
ایلیمنٹ اینڈ سیکنڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چی دے شاگن و تلسم پورے پٹول و صوبہ کے پٹول و ازلا کے 200 روپے پمیاش کے منگا گیتا وظیفہ ورکو بچیان تا سکالرشپ ورکو دا دے پول سلور لکا بچیان دینا مستفید کی گی اور دا دے تقریباً یو ارب روپے منگا دا جکم ڈی ایف آئی ڈی منگ سرا سپورٹ راگلے دے دینا ورکو.
یاد دی وی چې دینا اولاند هم د خبر پختونخوا حکومت د جینکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې تیر ماښام یو غونډه کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې اترې شوې. د ولسمشر ویاند فرات الله بابر د وینا تر مخه په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پوریسکیانی، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی او د حکومتي اتحاد ګوند مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین ګډون وکړو. په غونډه کې د بجلی په لوډ شیډنګ، د هیواد په سیاسي چارو او سپریم کورټ کې له حکومت سره په تړلو مسلو هم خبرې شوې. پاکستان یو ځل بیا په خپل نا آرامه شمال لویدیځ سیمه کې د ناټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې خپل لاره د امنیتي اندېښنو له کبله په موقتی ډول بنده کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسۍ کې چارواکو ویلي چې پرون له تورخم پولیس څخه د ناټو د اکمالاتي لاریو تګ راتګ یې بند کړو. دوی زیاته کړه حکومت ته د ناټو پر کاروانونو د ممکنه ځانمرګي بریدونو خبر رسېدلې او د دې ځنډ وجه همدا ګواښ دی. له دې دوه ورځې مخکې پاکستاني طالبانو په جمرود سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي قافله برید کړی و چې پکې د یوې لارۍ چلوونکی وژل شوی او یو جوبل شوی و. تاسو د مشالې رونه خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د خپل یو ملګري د تختونې پر ضد نن د هړتال اعلان کړی. دا اعلان د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو په یو خبري غونډه کې د خپل یو ملګري سرجن ډاکټر دین محمد بنګولزی د تختونې پر ضد کړی او زیاتوي تر هغې به ټول هسپتالونه بند وي تر څو چې یا ډاکټر راخوشي شوی نه وي. ډاکټر دین محمد څلور ورځې وړاندې له مستونګ سیمې څخه نامعلومه کسانو تختولی وو چې د تختولو ذمواري هیڅ یوې ډلې لا هم پر غاړه نه ده اخیستې. د کونړ والی فضل الله واحدي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو د ولایت ودانۍ په څنګ کې د ملي اردو د تاسیساتو د ساتنې په ودانۍ کې په زیاته پیمانه کې چوونکي توکي، درنې وسلې او نور مهمات نیولي دي. افغان ولسمشر احمد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی فرمان خپور کړی. ولسمشر احمد کرزی په خپل د مفصل فرمان کې اعتراف کړی چې د تیرو څو کلونو له لاسته راوړنو سره سره د حکومتداري له فساد سره د مبارزې، د قانون د حاکمیت او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره په اقداماتو کې ستونزې وي. په فرمان کې ولسمشر ټولو وزارتونو او حکومتي ادارو ته لارښوونې کړي. پر نورو لارښوونو سربیره له دولتي چارواکو غوښتنه شوې ده چې د مجرمینو او په درغلیو کې د ککړ کسانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. امریکا وایي داسې ښکاري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد وفادار پوځ د هیواد په حلب ښار کې د ولسي ټول وژنې لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي داسې باوري رپورټونه دي چې یو شمېر ټینکونه د الیپو د حلب ښار په لور روان شوي. د دې ترڅنګ په دغه ښار هوایی بریدونه هم شوی دی. وزارت زیاتوی دا هر سر دی خبر اکاسی کوي چې د شام رژیم د یاغیانو لمنځ وړلو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ ویلي دا اندېښنه ده چې موږ به په الیپوخار کې یو قتل عام وینو، د څه لپاره چې ښکاري داسې د شام رژیم سببندې کوي. د رپورټونو له مخې په حلب ښار کې یاغیانو د دوایانو او وسلو جمع کول شروع کړي او د حملې تیاری کوي. او اخری خبر د اولمپکس لوبو پړه دی. د 2012 اولمپک مقابلو د پرانستې د سوربا نن په لندن کې ناوخته شروع کیږي. په دې مقابله لندن میئر بورسن جانسن وای
where is ready as any city has ever been in the history of the Olympic Games and we're very proud of
نو موله وای موږ د اولمپک لوبو لپاره داسې تیارې نیولې لکه څنګه چې د اولمپک په تاریخ کې نور خارونو کې شوی وو، او موږ ته په دې فخر دی ښکارا ښکاره خبره ده. موږ ځان ته غره کېدی نه شو، خو زموږ په عقیده موږ ډېر زیات په خزې کې دا پروګرامونه شروع دا پروګرامونه ترسره کوو. د ستوري کتو لپاره په اولمپک سټیډیم کې 8000 کرسۍ لګېدلي. تما څرګندېږي چې تر 1.4 پورې کتونکي به په ټي وي د دې د ستوري ننداره وکړي. اولمپک مقابلې به تقریبا تر 3 اونیو پورې روانې وي چې پکې به د څه باندې 200 هیوادونو لزر لوبغاړي د زرګونو مډالونو ګټلو لپاره سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار الله مومن زخه واوریدل پر روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. نړیوال بانک او پېښور پوهنتون به د وی موافقه لمخې لس د کونکي د قبایلی سیمو لپاره د امن سفیران ټاکي، خو د دوی کار بچوي.
د دې مقصد دا دی چې دا فاټا چې کوم خلک دي الته داغي په علاقو کې چې کوم وړو وړو ضرورت دي هغه خلکو نه ته پوښتنه کوي چې تاسو ته پکار دی کوم ځای کې تاسو ته پکار دی.
جګړې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي تجارت منفي اثر اچولی، خو یا حکومت د سوداګرۍ د خوندیتوب لپاره څه کړنلار لري؟ یو کارپو وای په نړۍ کې د خوړو بای په لوړېدو دی چې لوجې په یو وخت کې له لس وخت تر 40 میلیونه پورې خلک د غربت تر کرښې لاندې دي.
We know that when food prices have risen, tens, 20 million people, 40 million people at a time have been driven below poverty lines.
دابا په اقتصادي نړۍ کې واوري لمشال ریډیو سره اوسئ. له په پایل کې هم د قبایلی سیمو په اړه نړیوال بانک او پېښورتون پوهنتون به د یوې موافقې له مخې لس زده کوونکي د قبایلی سیمو لپاره د امن سفیران ټاکي، چې دا ډول دوی د قبایلی سیمو د امن او پرمختیا په کارونو کې برخه واخلي. نور تفصیل له پېښوره اسرار اتل راکوي.
نړیوال بانک او پېښور پوهنتون د قبایلی سیمو د فرمختیا په یو شریکه فروسه سلا شوی دي چې تر مخه به هر کال د پوهنتون لس لایقو محصلینو ته وظیفې ورکول شي. د شریکې پریکړې تر مخه به دوی د امن سپیران بلل شي چې په قبایلی سیمو کې به د بیا ودانۍ او پرمختیا په کارونو کې برخه اخلي. د پروسې د پریکړې او د لایقو محصلینو د چون په اړه د پېښور پوهنتون ویاند اختر امین مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور پوهنتون لس سټوډنټان موږ به داسې یو خاص یو پروسس نه تیرو، دا غي نه پس اغیل منګه دا کار ورکو چې اغیبا د امن سفیر په تور باندې چې کم دی د فاټا په علاقو کې چې کم دی د ورلد بانک دا اړه چې کم دی کار کوي. د دې مقصد دا دی چې دا فاټا چې کم خلک دي الته دا غي په علاقو کې چې کم وړو وړو ضرورت دي هغه خلکو نه ته پوښتنه کوي چې تاسو ته پکار دی کوم ځای کې تاسو ته پکار دی. او منګه ډپارټمنټونو ته خاتونو کو اغیبا موږ ته دوه دوه درې درې سټوډنټان چې کم دی وټاکي.
د پېښور پونتون وایس چانسلر ډاکټر خبلایاز وایي چې د دې لوزنامې عملی کولو سره به پونتون ته د امن لپاره د کار کولو موقع پلاس نو بلخوا به د دوی محصلین په نړیوال کچ او پیژندل شي.
دا قسم تربیتی پروګرامونه چې کوم دي منهجونه چې کوم دي دا د محصلینو لپاره مفید دی لپاره وي چې هغه زمونږ طالب علمان اطلاقي او عملی پهلو طرف ته راوړي.
په دې اړه د مومند جنسې سره تعلق لرونکي د پېښور پونتون په خوانی محصل او د قبایلی سیاسي چارو کارپوخ ګل نواز خان مومند نه مو پوښتل نو دوی وویل
دې زمونږ ډېر په نظر باندې ګورو او د امن سفیران چې هغوی تعینات کړل یا هغوی اخلي به دلته کې کوم نړیوال بینکونه کوم کارونه کوي په فاټا کې، هغه کارونه دي د دې خلکو په مانیټرینګ کې کار کوي، او فاټا ته دي د نیب چې کوم قانون دی او د اډیټ قانون دی دلته کې لاګو شي. زمونږ د نړیوال بینک او زمونږ د واکمنو او اختیارمنو خلکو نه دا غوښتنې دي.
د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا دا پروسه به د روان کال د لسمې میاشتې نه پیل کولی شي، چې په راتلونکي کې د لا غځولو امکانات موجود دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
دا خو د قبایلي سیمو لپاره د سفیرانو د ټاکلو خبره خو، بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا حکومت له یو بلې نړیوالې ادارې سره یو داسې لوازنامه لاسلیک کړې ده چې له مخې به هغو نجونو ته چې هغه په سکولونو کې سبق وایي هغو ته هر رمیاشت 200 روپۍ ورکوي. یعنی هغه نجونه چې د شپږم جماعت نه واخلي تر لسم جماعت پورې سبق وایي هغه به دغه وظیفه ترلاسه کوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت به د وړي د چوټیانو روستو د جنکو په ټولو سرکاري سکولونو کې د شپږم جماعت نواخله تر لسم جماعت پورې هرې جنۍ ته د میاش په سر 200 روپۍ وظیفه ورکوي. په دې ځړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د اصلاحاتو د څنګه ډایریکټر ریاض بهر مشاد رډیو ته وویل چې د سرکاري سکولونو جنکو ته به د شپږم جماعت نواخله تر لسم جماعت پورې دا وظیفه د نړیوالې پرمختیايي ادارې ډی ایف آی ډی په مالی مرسته ورکول شي.
لیمنټن سیکنډری ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی څنګه تر لسم پورې پټولو صوبې پټولو اضلاع کې 200 روپۍ په میاشت کې مونږه غیتا وظیفه ورکو، بچیان ته سکالرشپ ورکو. دا دې ټول سلور لکه بچیان دې نه مستفید کیږي، او دې تقریبا یو ارب روپۍ مونږ د کوم ډی ایف آی ډی مونږ سره سپورټ راغلی دی دې نه ورکو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تعلیم د محکمې د اصلاحاتو د څنګه ډایریکټر ریاض بهر زیاته کړه چې دا پروګرام تیر حکومت د صوبې په شاته پاتې ضلعو کې پیل کړی و، ولی موجوده حکومت دا پروګرام د خیبر پښتونخوا ټولو 25 ضلعو ته وغځولو.
دا تیر حکومت کې صرف په اوو اضلاع کې وو چې کوم بیک وډ اضلاع وي، باقي خو لکه کوهستان شو، پټاګرام شو، شانګله شو، بونیر شو، هنګو شو او ټانګ شو. او دې سره زمونږ د بچیانو چې کوم تعدادو په سکولونو کې ډېر زیات شلو، دې حکومت دا فیصله وکړه چې په ټولو صوبه کې شپږم جمعه نه والا تر لسم جمعه ته پورې دې بچیانو ته دا ملاويږي.
په خیبر پښتونخوا کې خو حکومت د نړیوالو امدادي ادارو په ملاتړ د تعلیم د پرمختګ یو شمیر پروژې پیل کړې دي، خو دا چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه د تعلیم او په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم څه صورتحال لري، په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي عرفان افریدي مشاد رادیو ته وویل.
په قبایلي سیمه کې کم د جنکو تعلیم نه، نو په هغه کې قانون سبا حالت داسې دی چې زیاتره سکولونه چې بند دي، جنکي سکولونو ته ډېر په مشکله سره ځي، او اول خو ستانه دلته سهولت چې کومه دي خیبر پښتونخوا خبره ده چې هغوی پیسې ورکوي. نو په فاټا کې که تاسو وګورو په ملیونونو روپۍ په فاټا سیګریټ کې پرتې دي، خو قبایلو له چې کوم په کاغذي کاروایي کې څه کېږي هغه صرف کاغذونو ترې محدود دي، نو قبایلو له په ګراوند باندې څه نه شوي. او برحال بل چې کوم قبایلي سیمه کې د جنکو د سکولونو خبره هغه ډېر په لرې لرې پورې دي، نو قبایل له خپل روایت مطابق باندې هغه جنکي هغو سکولونو ته نه شي استولی، ځکه چې غوس هغه سي سي ټي وي نه، او
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د نړیوالو ادارو په ملاتړ یو شمیر نوري پرمختیايي پروژې اعلان کړې دي، چې پکې نوې سهر لپټاپ سکیم او د تورغر او کوهستان د جنکوز د کونکو لپاره ځانګړي د وظیفې پروګرامونه شامل دي. خو بلې خوا ته په قبایلي سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له وجې یو شمیر تعلیمي ادارې بندې دي، او د وسلوالو په فعالیتونو کې یو شمیر تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی، او د قبایلي سیمې ولس د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال رادیو، پېښور.
لکه څنګه چې مو اوریدل چې په قبایلي سیمو کې یو شمیر سکولونه یا خوران سوي او یا هغه بند دي، چې له وجې په سلګونو زده کوونکي له تعلیم څخه محروم دي. خو د پېښور بورډ د 12 جمعات نتیجې دا څرګندوي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د ورانولو او د ښځو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو باوجود هغه زده کوونکي چې هغه اوس په سکولونو کې دي هغو ډېر شي نمبر یې اخیستی دي. یعنی د پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې د دوی ډېر شي نمبر راغلي دي. هغه څنګه؟ منور شاه رپورټ لري.
که یوې خواته په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو لخوا تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو تعلیم په نخښه کېږي، نو بلې خواته د تیر لسم جمعات او دا په ورستیو کې د دولسم جمعات په نتیجو کې پښتنو جنکو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ پیښې د دوی د پرمختګ لارې نشي بندولې. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکې ماریا حفیظ هم د خپل مهنت او همت په نتیجه کې د خپل سکول او مور پلار نوم روښانه کړی او په دې نتیجو کې یې 1.5 نمبرې اخیستې دي. نوموړی وایي څوک هم د موجوده حالاتو د بد اثر نه په امان کې نه دي، خو تل یې کوشش کړی چې هر څه هیر کړي او خپل تعلیم ته توجه ورکړي.
نو بس دی دا غزر خو څنګه د څه د ملک حالات دي، نو سټډي دوران کې به دا موږ خپل ذهن او باسو بس موږ کمره کې نه چې خپل سټډي کو دروازه بندې، نو بس د بهر حالات له څوک نه خبرېږي بس سټډي کې څوک مګ نه بس په خیال نه.
ماریا حفیظ زیاتوی د هلکانو په نسبت د جنکو تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې هلکان هر ډول کار روزګار کولی شي خو جنکۍ د تعلیم نه بغیر هیڅ نشي کولی. حالتا د ماریا بیبی پلار حفیظ محمد وای چې د کور کلی حالاتو ډیر زپلې، خو د بچو تعلیم یې د خپل ژوند مقصد ګرځولې ده. نو موړی وای د قبایل راتلونکي ډیر روښانه ښکاری، ځکه چې اوس دوی د تعلیم په اهمیت پوهېدلې دي.
دا داسې وخو چې زموږ په کلی کې اول چې کوم پرایمري د جنکو اسکول شروع شو، نو هغه داسې حالات و چې هغه خلک د مشران کشران لاړه او هغه استادان هم دغه ځینه وځغلولې او هغه اسکول هم بند کړو. دا رواج نه و که نه مخکې نه، لیکن اوس چونکې چې هغه خلکو محسوس کړل نو اوس هغلته زموږ په هغه کلی کې اوس مډل اسکول اوس الحمدلله هغه اوس هی درجه والا ورکړه د جنکو که نه، او ورسره پرایمری او دغه ورسره خوښه کې نور هم دي. نو هغه اوس خلک لکه خبر شو دي دغه نه کنه دي فائدونه.
داراز د قبایلی خزو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان هم وای چې حالات هیڅ کله د قبایلی جنکو د پرمختګ لارې نشي بندولې.
د سبق زمينه کا ورته مساعد هي، نو د پښتنې غونډې ذهنه او قابلیت او تکړه خزه نشته. اوس مونږه چې کومه یعنی خیبر پښتونخوا یو کنه که اسې منورشه سوچو کې د پنجاب په بنسبت مونږه د جنگ په حالات کې یو، مونږ په ډیر کړکې جن حالات کې یو. زمونږه د ماشومانې دومره سبق وای دومره مهنت کوي چې دوی خپل همت نه هار کوي، قدرت غرب کیږي مها د خپل همت نه هار کوي. د قبایلی سیمې مستقبل خو زوای ما چیر روان بر روخانه ای او ډیر بخی. هغه د اجمل خټک یو شعر دی وای څنګه به نن سبا ته ګلشي ما په سر کې سره غوټه لیدلې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای دا نتیجې ښایي چې د رڼا دشمنان په خپلو مقصدونو کې ناکام دي.
دا د ډېرې زیاتره خوشاله خبره چې نن زمونږ خویندو یعنې زمونږ بچیانو پوزیشنونه واغسته او دا بیا په هغه صوبه کې چې په کومه صوبه کې تاسو وینئ چې ډېر بعضې خلک داسې دي چې هغه جینکو یا د ښځو په تعلیم باندې هغې رکاوټونه چې هغې مشکلات پیدا کوي. حقیقت دا چې دا د هغې دپاره یو ډېر ښکاره میسج دی. څنګه ما چې خبره وکړه زه دا ګڼم چې دا د خلکو په مخ باندې سپېله ده. کوم خلک چې په یو ناکامه سازش او کوشش کې روان دي چې هغه د بچیانې هغه د ښځې زنانه د تعلیم نه منع کړي، دا زما یقین دی چې ټولې دنیا ته هم یو میسج دی، دا خلکو ته هم میسج دی چې هغه په دې وطن کې تعلیم او د شعور دښمنان دي.
سیړونکي دا نظر لري چې ازمیختونه او مشکلات په هر قوم راځي، خو که د پښتنو د نوي کول هلکان او جنکۍ دا وخت یوازې تعلیم ته سمه پاملرنه وکړي نو ټولې مسلې به یې په خپله ختم شي.
د منورشه ریپورت ته غوښواست. خو هلته بیا د خیبر ایجنسی ځینې زده کوونکي بیا وایي چې په سکول کې د سیټونو د کمی له وجې څخه دوی ته په سرکاري ډیګري کالج کې داخله نه ورکول کېږي. د دوی په وینا هم دغه وجه ده چې دوی له تعلیم څخه ځینې هلکان بې برخې سي. نور حال د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خیبر ایجنسی د لسم پاس ځنې زده کوونکي وایي چې د خیبر په لنډي کوتل سرکاري ډیګري کالج کې ورته داخلې نه میلاویږي چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د کالج انتظامی چارواکو ورته ویلي دي چې دلته دوی سره د ساينس آرټس او کمپیوټر ساينس مقرره کوټه پوره شوې ده او نورو زده کوونکو ته پکې داخلې نشو ورکولی. دغه زده کوونکي وایي چې دوی په ښو نمبرو پاس شوي دي او باید په دې کالج کې ورته داخلی ورکړی شي. په دې حق لباندې د دغه سیمې یو زده کوونکی عمر زیب مشال ریډیو ته وایي
داخله نه ملاوي کې نو موږ دا سوال دی ډایرکټر نه چې هغه موږ له سیټونه ناکو چې موږ ته داخله ملاوي شي په یو سیټونه موږ ته خپل پوره سیټونه ناکو. میډیکل دی، انجینیرینګ دی، کمپیوټر ساينس دی، انټر ساينس دی، او سمپل آرټس دی. ټول کې خواهشمندي سبقونه وي په دې کې.
او د خیبر سیمې د زده کوونکو د اتحادیې یو عہدیدار امیر پردی په دې اړه وایي
موږ د ایجوکیشن ډایرکټر نه دا غوښتنه ده چې تاسو دې سټوډنټانو مستقبل ته وګورئ او تاسو په خپل چې کوم سیټونه کالج کې پاغو کې اضافه وکړئ چې د دوی مستقبل چې هغه محفوظ پاتې شي.
او د یادې سیمې یو اوسیدونکی ناصر خان وایي چې دغه ستونزه پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې را روانه ده او باید په مستقله توګه پکې حل کړی شي.
کالج کې دا تقریبا چې 1300 کلونه دا مسله ده چې هر کال سیټونه کم دي او سټوډنټان زیاتی اغوی ته بس ایڈمیشن نه اخګی. نو موږ دا مطالبه کړو چې دغه سیټونه ول زیات کړي شي، خدا له لګا داسې نه چې لګا صرف دغه کال ل زیات کړي شي بیا بل کال بیا پات شي.
په لند کوتل سرکاري ډیگری کالج کې د خیبر سیمې د زده کوونکو د داخلي د غستونزې په حق لمو چې کله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر فضل منان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ هڅه کوو چې په لند کوتل ډیگری کالج کې د زده کوونکو دغه کوټه او سیټونه زیات کړو او دې لپاره یو ترتیب جوړو او دا ځل به پکې کوم زده کوونکی د داخلي نه نه پاتې کیږي. یاد دی وی چې د لند کوتل ډیگری کالج په 1904 اویایم کې جوړ کړای شوی وو چې اوس پکې د زده کوونکو شمیره خوښه 1500 کسانو ته رسیدلې ده.
پام کوه
الله الله و مکول د سپیره ژه زمان خوخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته مې واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
سلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
د نیمه قبایلی سیمې جنډولي سره نږدې د کډیوام کلی اوسیدونکي وایي د ناامنۍ له کبله ژوند له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د دوی په وینا یو خواته د ماشومانو تعلیم اغېزمن دی او بلې خواته د روزګار له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت ته غوښتي
د نیمه قبایلی سیمې ستر پونټ غولي جنډولانه د ختیس په لوري د 8 کیلومتر په فاصله د جرنلی سړک په غاړه مشت کلی کریډو امو سدون کی ه په سیمه کې د کڑک جنو آلاتو او پیشو په وجہ باټه کې دلی زبې دلی دی. دا قبایون کی لامندی چې د دوی د توان او ځان پښتنا چاه کړه نه دا د کریډو ام یو سدون کای سعید الله بیٹانای ویایي
ګلم د ډیر مزدار ابجی وا کریډو ام ډیر ډیر امن امان شای وو په دې چې پاو بانو معاملہ راغلا پدیش راغ کلو ټول دکانونه ختم سول وټلونه ختم سول کورونا ډیر سړنګ سول تکلیفونه ډیر دي ته مصیبتونه ډیر باندې راغلا موږ هیڅ امداد نه شو نه دی میلو نه دی مړو نه دی ګډو نه دی تشي.
دا دې کلی دوا نور کا سون په دارنګ جاګی جی
زبوستان خبره کوم د کریډو مو سیدون کایو په موږ باندې دا حالات چې خراب سو دی فوج او دی طالبانو چې کم حالات او پدیش موږ ته کلی ته ډیر غټ نقصان و در رسیدای خصوصا ایجوکیشن ته ډیر زیات نقصان ورسید پاغه باندې ایڅوک چې موږ افسران چې مخشیدې موږ ملکان چې مخشیدې هغه ایڅوک څه غور نه کوي او چې موږ کم ماشومان دی هغه غون به تعلیم اسو سکولان بند دي هسپتالونه بند دي وډنګ دي او ایڅوک د حفاظت نشته.
جلیل نامه مې دلته موږ ډیر شه کاروبارونه وټلونه او کاروبار غون سره خراب تا امن امان نشته تلاشي زیات اسوي دا کم علاج جوړ څه دغه په وجہ غریبي نشته زیات اسوا غریب سړی ته شنه ملاويږي.
مشال ریډیو په دغه بار یو شه د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد خان هم پښتنه وکړه هغه په دارنګ جواب وکړه
تقریباً
د کریډوام سدون کی ویایي چې د کڑکجنو حالاتو په واجه د دوی توان او زیان زیات خو حکومتي امداد ورته لږ کې رسېدلای دی په چاردا چې د دوی ټول توان او زیان بریا کړای شي.
اوسم د تجارت په اړه باندې یو رپورت. په پاکستان کې د تجارت لپاره یو شمیر مهمې لارې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او تورخم د لارې دغه تجارت کېږي، خو د سمو دی رایسي په دغه لارو په افغانستان کې میشت بهرنی ځواکونو ته د سامان وړلو کنټینر باندې د وسوالو بریدونه او په سیمه کې د وسوالو او فوج ترمن جګړې او د خلکو د بېکورۍ له وجې امنیت دغه لارې کې تجارت ته مشکلات پیدا کړي. هغه څنګه نو په دې اړه راسي چې د ملیحه میرزاده رپورټ وورو.
په پاکستان کې کوي وی خواته د کراچۍ د بندر لاره د هيواد زیاتره تجارت کیږي، نو بل خوا د زمکني لارو جال هم د تجارت لپاره مهم ګڼل شي. په دې لارو کې تفتان د بلوچستان صوبه له ایران سره جوختوي او بیا په بلوچستان کې د چمن لاره او لنډی کوتل خیبر پختونخوا د افغانستان سره نښلوي چې پرې لوی تجارت کیږي. خو د زمکني لارو په استعمال کې یو شمېر مهم چیلنجونه مخې ته دي چې یو مهمه مسله پکې د امنیت ده. د قبایلی سیمو لپاره د چیمبر آف کامرس صدر حکیم شنواری د موجوده امنیتی حالاتو په اړه وایي، د دغه لارو سره د ځایي خلکو او پتیره د پښتنو قبایلو کار روزګار تړلې دي او د امنیتی ستونزو له امله د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیږي چې حکومت یې په لړ کې هیڅ قانونه نه دی اخیستی.
امن راوستو زمواری خو حکومت ده او تطیرو څو کلونو نه په خصوصي توګه باندې چې کراچۍ نه کوم مالونه راځي بیا په پېښور کې او بیا پېښور نه تورخام لځي او تورخام نه بیا مخکې ځي، همداسې بیا کراچۍ نه کوم مالونه افغان ترانزیټر کې راځي، چمن لځي، بیا چمن نه خپل افغانستان ته کې وځي. دغه دوه لارې چې دا مهمې لارې خو چې موږ تورخام لار ده، نو بده مرغه په دې باندې څو کلونو امن او امان صورتحال بے حد خراب شوی دی. ور سره دی سرکونو چې کوم حالت دی هم ډیر زیات غورځیدل دی، له ایس قسم توجه نه وکول کېږي. په دې باندې ټریفیک ودرېږي، نو دا په ورځو ورځو باندې دلته ترانسپورت ولاړی، قطارونه ودرېږي چې په میلیونو میلیونو باندې، نو دلته خو سکیورټي صورت حال بیا نورم زیات خرابېدو طرف ته لاړ شي. او یو شی داسې دی چې موږ اورېدلی دی چې کوم تیل درومي افغانستان لا، هغه په یو سازش لاندې د تیل والا او د کمپنیو دواړو په منځ کې کوم سازش جوړ شي او هغه په حساب کې غیر لیاور
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي، د دغه مهمو تجارتي ځمکني لارو په وړاندې امنیتي ستونزې د لمین زړولو لپاره پکار ده چې د تجارت او د بهرنیو چارو وزارت په ګډه ګامونه واخلي.
تجارت کاروان او دغه روان دي، نو د دې بعد سکیورټي څنګه دی؟ اوس پورې حکومت چې دی خپل دا فکر نشي کولی نه اوس چې موږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې کوم تجارت روان دی، نو د دې لپاره به موږ څه قسم سکیورټي ورکړو؟ خو دا پکار ده چې منیسټر آف کامرس او منیسټر آف انټیریر فارمیسي دا ټول یو ځای شي په ون پیج باندې راشي او دوی دا د هغوی د افغانستان د حکومت سره او د پاکستان د حکومت سره په دې ته سکیورټي ورکول غواړي.
دا چې د حکومت په سرپرستۍ کې چې د مالونو کومې کنټینرې وړل کیږي، دا د امنیت لپاره حکومت څه ګامونه اخلي؟ د خیبر ایجنسۍ د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند وایي، داسې ستونزې نه دي موجوده.
سکیورټي بغیر الټ پر سړک روټ باندې انشاءالله داسې مسله نشته او حکومت د دې څوک تجارت کاروبار خلکو لپاره هر قسمه کار کوي. نو حکومت هم دا دغه چې د څو تجارت کاروبار کې هغه څه داسې مسله نشته چې موږ راشي یا درخواست وکړي یا موږ راشي چې موږ دا مسله راغلې موږ سره کوم پروت موخه باندې.
بل خو د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سیمې تحصیلدار میراج خان هم د امنیت په اړه ورته نظر لري.
یو خاصدار او لوی فورس موږ مشترکه غشتم کوي، ځای په ځای چې کوستونه موږ لګولې دي، تورخم ایریا چې کومه ده کې ټول لغشته او خواته به وي، نور ځایونه کې هم شته. پرونم دا تاسو دغه راغلي وو
د حکیم شنواری په خبره، امنیتی صورتحال خکیدلو سره په دغه لارو تجارتی هلی ځلې سیوا کې دی شي چې دغه ځمکني لارې د کراچۍ د بندر په شان د پاکستان په تجارت کې مهم رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان کنټینرې اکثره د وسلوالو تر بریدونو لاندې راځي.
دا ملیحه میرزاده رپورت ته غوښ وست.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خبرونی نمایت پر رسیدو یو لدی ورستا یو شمیر نور رپورٹونا هم لرو چې د افغانستان او پاړه باندې دي. خو اوس د خبرونی په دې نمای کې وارو کو اسرار له مومنت چې د خبرونو لنډیز راته ووري.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د ڈی ایف آئی ڈی یا د نړیوال پرمختګ په نامه یو ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې تېر ماښام یو غونډه کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې اترې شوې. پاکستان یو ځل بیا په خپله ناارامه شمال لویدیځه سیمه کې د ناټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې خپله لاره د امنیتي اندېښنو له کبله په موقتي ډول بنده کړې ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د خپل یو ملګري د تختونو پر ضد نن د هړتال اعلان کړی. افغان ولسمشر احمد کرزي له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی فرمان خپور کړی. او د 2012 اولمپیک مقابلو د پرانستې دستوره به نن په لندن کې ناوخته شروع کیږي.
دا خبرونه لندیزم لا اسرار الله مومن زخوا اوریدل. او اوس د پاکستان د نن ورځو رسپانو په خپلو اداریو کې چلی کلی ریاض مسخیل لوستي او د اسلام آباد د رپورټر له شلې دي.
د ایکسپریس او آج رسپانو ادارې په لندن اولمپکس ویزا سکینډل لیکل شوې دي. د کې آج رسپانو وایي چې دا د پاکستان د بدنامولو یو کوشش وو او وخت په وخت غیر ملکی میډیا کې دا قسمه پروپاګاندا کیږي، خو دغه پروپاګاندو کې بیا پاکستانی میډیا هم شامل شي. د غرنګ د ایکسپریس رسپانو ادارې وایي چې د دین وړاندې هم داسې سازښتونه د پاکستان خلاف شوې دي چې پکې په درې پاکستانی کرکټ لوبغاړو د پیسو اغستو تور وو او بیا وروسته د برتانیې عدالت دغه لوبغاړو ته سزا هم ورکړه. ادارې وایي چې نادرا د دغه برتانوي رسپانو خلاف د مقدمه چلولو فیصله کړې ده، کوم چې یو خبره ده او راتلونکي کې به څوک داسې بے بنیاد تورونه نه لګوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې رسپانو ایکسپریس ټرایبون خپل ادارې کې د پیسو د پاره تختون پیخو ته پام را ګرځولې دي او لیکي چې تیرو سو کلونو کې دا پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او په خصوصي توګه پیښور او کراچۍ کې وسلوال او ترهګر د پیسو جمع کولو لپاره دا قسمه کارونه کوي. اداري وایي چې هم د دې مقصد لپاره تختول شوې دوه کسان شاباس تاثیر او وان واینستاین لا تر دې دمه به درک دي، ځکه چې د هغوی د سر قیمت ډېر زیات غوښتل کیږي او هغه لا نه دی ادا کړی شوی. اداري وایي چې دغه رنگ سند او بلوچستان کې د کم شمیره تپو تختول یو معمول جوړ شوی دی، ځکه چې یو خو داخله کاروباری دی او پیسې په اسانه ورکوي او بلدا چې حکومت هم په دغه وجه زیات لټون نه کوي چې دا هندوان یا د بلې تپې سره تعلق لري. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت د دې کارونو مخه ونیسي، ځکه چې د سره ورس پورز حالات خرابيږي او هم دغه پیسې د درهګره او نامنه د پاره استعماليږي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې دغه خلکو او ډلو سره د مذاکرات او دوی ته د پیسو ورکولو په ځای د دوی خلاف سخت عملیات وشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل یو خبر پانه کې په جنوبی وزیرستان کې د حکومتي چارواکو لخوا یو ځای خبریال فاروق مسعود ته د اف سی آر د قانون لمخې د نیولو د دړکې غندنه کړې. بلخوا ایشیا ټایمز خبری ویب پانه په خپل یو رپورت کې لیکي چې د وسوال طالبان ملګری کله مړ سي نو بیا کورنۍ او ماشومان پلارو کوڅو کې خیر ټولوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر دفتاروي.
د بی پولی خبریالانو سازمان د رواني میاشتې په شلمه نیټه د جنوبی وزیرستان یو ځای خبریال فاروق محسود ته د ځای چارواکو لخوا د دړکو غندنه کړې ده. ځای چارواکو فاروق محسود ته دړکه ورکړې ده چې کده یاد شوی سیمینا د بې کوره شو خلکو په اړه خپل تحقیقاتي راپور خپور کړ، نو د اف سی آر د قانون د لاندې به گرفتار کړی شي. سازمان په خپل خبر پانه کې وایي چې په قبایلی سیمو کې وار لمخه خبریالان د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او خپل د خبریالي توپ دنده په اسانه نشي ترسره کولای. خبر پانه دی ته وی چې په پاک افغان پوله د امنیت وزه ډیره خراب ده او په دغو سیمو کې ځای خبریالان کله د چارواکو خلکو لخوا او کله د وسلوالو طالبانو لخوا زورول کیږي. خبر پانه دی ته وی چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون همیشه د مطبوعاتو د ازادۍ د غصب کولو او د خبریالانو د چوپ کولو لپاره کارولې شوې ده او باید اوس دا سلسله بند شي. دغه قانون چې قبایلی ولس ورته تور قانون وای د قبایلی سیمو چارواکو لدا اختیار ورکوي چې هر څوک جرمانه کولی قید کولی او د خپل سیمې نه بې دخله کولی شي. د بی پولي خبریالانو سازمان ته فاروق محسود ویلی دي چې د روانې میاشتې په 6 نیټه هغه د جنوبي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حمیدالله خان ته ټلیفون وکړو او د دغه سیمې نه د بې کوره شوو خلکو په اړه ترې د سرکار د دریځ د معلومولو په اړه پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې ورته حمیدالله خان دړکې ورکړې او ورته یې وویل چې دا ډول راپورونه جوړول به د هغه لپاره ښه نه وي. بلخوا ایشیا ټایمز خبري ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو هغه ملګري چې ورسره په یو سنگر جنگیږي خو چې مړ شي نو بیا یې مېرمنې او ماشومان په لارو کوڅو کې خیر غواړي او د یو نوړې ډوډۍ لپاره در په در ګرځي. راپور د یو سکول د استاد تاج محمد خان د خولې وای چې داسې ماشومانو او کورنو ته ټولنه هم ډېر په ښه نظر نه ګوري چې خپلوان یې طالبانو سره ملګري او وجلې شوي دي. تاج محمد خان وایي چې وسلوال طالبان تنکی او غیر تعلیمي یافته پښتانه ځوانان ځان سره ملګري کړي خو چې هغوی مړ شي نو بیا یې کورنو او ماشومانو سره طالبان مالی مرستې نه کوي او همداسې په ځای پرېږدي. راپور زیاتوي چې د ټانک یو 28 کلن اکرام الله شاه چې کله مړ شو نو د هغه پلار عبدالله شاه وایي چې طالبان د ده کور ته راغله او ورته یې د خپل زوی د شهادت زیری ورکړو او لاړه، خو عبدالله شاه وایي چې اوس د اکرام الله شاه د بچو د خصمانۍ لپاره په لارو کوڅو کې په خیر غوښتو مجبوره شوی دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له کرپشن سره د مقابله او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی دی. دا لارښود چې د صدارتی مانی پر رسمی نیٹ پانا کی خبر سوی د ولسمشر د هغه وینا د تحقق فرمان بل سوی چی د جنگاخ چنگاخ په لومړی نیټه د ملي شورا غړو تکړه وا. د ولسمشر د دې فرمان لندیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل فرمان کې اعتراف کړای چې د تیرو څو کلونو له لاسترولنو سره سره د حکومتداري له فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او د خلکو د اقتصادي بسیاینې په برخو کې ستونزې وي. ښاغلی کرزی له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې تر قضایي دوران لاندې ټولې دوسیې په خاص ډول له اداري فساد د ځمکو له غصب او زنجیرې قتلونو سره تړلې دوسیه د هیواد په محاکمو کې فیصله او نهایی کړي. د ولسمشر په فرمان کې پر دولتي چارواکو غږ شوی چې د قانون ماتونکو جنایتکارانو او مفسدینو لملاتړ څخه لاس واخلي او عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه شوی چې د داسې مواردو په لیدو سره د مداخله کوونکو کسانو په وړاندې د هغو دندې او موقف ته له پام پرته جدي او قانوني اجراءات وکړي. خغلی کرزی دا جدي سپارښتنې تقریبا درې اونۍ وروسته له هغه کوي چې د توکیو په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه په دې شرط وکړه چې افغان حکومت به له فساد سره مبارزه کوي او اصلاحات براولي. ولسمشر کرزی په دې فرمان کې ټولو وزارتخانو او دولتي ادارو ته ځانګړې لارښوونې کړي. د فرمان په یو برخه کې دفاع وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دننه دي د هوایي ځواکونو اړتیاوې له متحدو ایالاتو او د ناټو له غړو هیوادونو سره د شویو موافقو پر بنسټ تر کار لاندې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ته امر شوی چې په دریو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات بیا وڅېړي، له هغو سره موازي ګروپونه او تشکیلات په سیمه ایزو پولیسو کې مدغم کړي او همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په مرسته دي په دریو میاشتو کې دننه د هیواد وګړو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني پړاو د تطبیق او د هغې د څرنګوالي په اړه د وزیرانو شورا ته راپور ورکړي. د ولسمشر په فرمان کې همداراز د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته د لارښوونه هم شوې چې د تورنو کسانو دوسیې ژر تر ژره وڅېړي او د قانون وزارت ته امر شوی چې د هغو اشخاصو او شرکتونو لیست برابر او پرسنیو کې خپور کړي چې په خپل سر او د قوانینو پر خلاف د افغانستان د قانونو په کیندنو کې لاس لري. د افغان ولسمشر لخوا دا فرمان په داسې حال کې خپریږي چې په کابل کې په کابینه کې د بدلونونو اوازې هم خوله په خوله ګرځي.
احمد تکلو چې د افغان ولسمشر د هغه لارښود په اړه حال درکولی چې د کرپشن سره د مبارزې لپاره خبر کړی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره تاګی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړې. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکوال اناتول لیوین لیکي د طالبانو سره د خبرو وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د جوړجاړي عمل د القاعده سره د رابطو لوج نه ځنډیږي بلکې د راتلونکي حکومت د برخوالو په خبره د ځنډ شکار کېدلای سي. منور شاه د مقاله لوسی او مهم ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه کې لیکوال او د جنگي مطالعاتو پروفیسر اناتول لیوین خپل یو مقاله کې لیکي په دوبۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د سلورو کسانو سره خبرې اترې شوې چې پکې دوه د طالبانو د پخوانی حکومت مشران، یو د مجاهدینو پخوانی کمانډر او یو غیر حکومتي افغان منځګړی شامل دي. دوی ټولو په دې خبره ټینګار کوي چې طالبان په 13 کلونو کې ډیر بدل شوی دی او اوس د القاعده سره رابطې غوسولو او د خپل واک لاندې سیمو کې ترهګر نه پریښودلو ته تیار دي. خو دوی زیاته کړه چې دا ډول ګام به طالبان هله پورته کوي چې ورته ملا عمر حکم وکړي. اناتول وای د طالبانو په خوانی وزیر ورته دا هم ویلي چې د ترهګرو خلاف ریپورتونو د تصدیق لپاره د ایساف افغان حکومت او طالبانو ترمنځ همکاري هم امکان لري. لیکوال وای د غسلورو مشرانو سره د خبرو نه داسې ښکاری چې د وړاندې برعکس طالبان په افغانستان کې امریکایي مرکزونو او د 2014 کال وروسته د هیواد کې امریکایي تربیت کارانو ته د کار کولو اجازه ته هم تیاریږي. خو په دې کې سلور واړه مشرانو په دې خبره زور واچو چې طالبان سولې ته راځي کېدل شي خو تسلیمیږي نه. اناتول وړاندې لیکي د افغان مشرانو ورته دا هم ویلي طالبان افغانستان کې موجوده روان د تعلیم او صحت پروګرامونو منلو ته هم تیار دي. یوازنی شرط یې دا دی چې د خزو او سړو لپاره به جدا جدا ادارې وي. د لیکوال په وینا د دې نه دا خبره هم ممکنه ښکاري چې طالبان موجوده افغان دستور هم د ځنې بدلونونو نه پس قبول کړي. اناتول اوړاندې لیکي طالبان په مضبوط مرکزی حکومت جوړولو ټینګار کوي چې پکې به ځنې موجوده افغان چارواکي هم شامل وي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي منلو ته ندي تیار. د لیکوال په وینا دلته دوه مهمه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا طالبان به افغانستان کې د امریکایي ډرون اډو ورکولو ته تیار شي کوم چې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلی سیمو کې میش ترهګر په نخښه کوي او کدی ته تیار شي نو د پاکستان به سره دی عمل وي. لیکوال دویمه پوښتنه دا راپورته کوي چې امریکا به د هغه موجوده افغان چارواکو سره څه کوي چې طالبان ورته حکومت کې برخه نه ورکوي. په دې کې لوی خبره د ولسمشر کرزي د حکومت نه بهر ساتل دي. نو موړی غواړي چې د خپل کورنۍ نور خلک هم په راتلونکي حکومت کې شامل کړي. اناتول د دې مقاله په اخر کې وایي دا سیخکاری چې افغانستان کې د یو بې پلوه او نگران حکومت جوړیدل امکان لري چې د راتلونکو انتخاباتو او دستور کې د ممکنه بدلون لپاره کردار ترسره کولی شي. لیکوال امریکا ته وړاندیز ورکوي چې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو نه پس د لړ کې سمدستي ګامونه پورته کول پکار دي او هغه خبره چې په دوبۍ کې ورسره افغان مشرانو کړي که هغه رښتیا وي نو افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو بنیاد جوړېدل شي.
په فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د ناتو لیون مقاله چوي په افغانستان کې د روغ جوړې په مخ کې ل القاعده سره د طالبانو د تعلق نه بلکې پراتلونکو حکومت کې د برخې پاړه باندې د ځند شکار دی.
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
ای پی پی خبری آژانس په پاکستان کې د بمی چاودنو او د ترګر بریدونو وروسته په خلکو کې د نفسیاتي ناروغیو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. آژانس لیکي په پېښور او پېټر بیا په قبایلي سیمو کې په خلکو کې ډیپریشن یا د خفګان زیات دی چې دوی د دې لپاره دوایان استعمالوي. نور تفصیل څه دی ملیحا مرزاده درته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي لیاقت علي په پاکستان کې د یوې خرابې بمی چاودنې ښکار دندې چې زخمونه په ظاهري ډول نخکاری. وسلوي کلن حکومتي کلرک چې یوې لیبورټري کې هم کار کو کور ته روان و چې په 2009 کال کې د یوې بمی چاودنې وروسته شوې ځاني تاوان ولیدلو. دغه د وینو تویدنه اوس هم دغه په مغزو کې ده چې د سخت مایوسۍ یا د ډیپریشن ښکار دی او دغه لپاره دوایان استعمالوي. اجانس لیکي د علي پشان کیسې د پاکستان په شمال مغربي سیمه کې اوس سیاتي تر سترګو کیږي چې د طالبانو په ناګاده او نفسیاتي ډاکټران اندازه لګوي د تر هغري بریدونو پوځي کاروایي او ډرون حمله وروسته په ملیونونو خلک د حادثې وروسته د خپګان په حالت یا پوسټ ټراماتیک سټرس ډیس اورډر کې اخته دي او یا د نفسیاتي ناروغو ښکار دي چې زیاتره پکې د ډاکټرانو د کمی له وجې د لاشنبه برخه دي. اجانس په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال یو ډاکټر فیراز خان د خولې زیاتوي هر ورځ سلويخ او 50 ترمنس مریضانو کې زیاتره د تشدد سره تړلې د ناروغو ښکار خلک راځي. د اجانس په خبره د قبایلی سیمې سره نږدې پروت پیښور خار کې به تقریبا هر ورځ بمی چاودنې کېدی چې د 13 میاشتو راهیسې په تشدد کې لږ څه کمی راغلی خو بیا هم په خلکو کې یره ده. اجانس لیکي د پیښور په نارت ویسټ هسپتال کې هم دغه شان کیسونه مخې ته راځي چې د یو نه هکلن ماشوم ذکر کولو سره وای د بمی چاودنې اني شاهد هو چې اوس غوسناک شوی دی او وایي چې څوک وژل غواړي. هغه ته په اوده کېدلو کې هم مشکلات دي او سکول ته تلل یې بند کړي دي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې هم یو دیش کلنه ښځه له هغې وروسته په دوایانو ده چې یو خپلوان یې په ماټر ګولۍ کې په وژل کېدلو لیدلو. اجانس لیکي په پیښور کې دوه نفسیاتي ډاکټرانو افتخار حسین او د واجد علي خانزاده اندازه ښایي د پاکستان په شمال مغربي برخه کې تقریبا په 40 میلیونو زیاتو خلکو کې 80% خلک کې دیشي د تشدد سره تړلې د نفسیاتي ناروغو ښکار وي او د دوی په مریضانو کې زیاتره په ډیپریشن کې اخته دي. اجانس په پیښور کې د دوایانو د دکاندارانو د اتحادیې مشر ریاض حسین دخلی زیاتوي په پیښور کې په وروستیو 100 کلونو کې د ډیپریشن او خفګان ضد دوایانو استعمال دوه چنده شوی دی. ای پی لیکي ډیر خلک چې د خفګان په کیفیت کې مبتلا وي په دې نوې پوهه چې ولې دوی داسې محسوسوي او پر ځای یې داسې فکر کوي چې کومه جسماني ناروغي لري او بیا په قبایلي سیمو کې د نفسیاتي مسلو علاج ته لاسرسي ډیره ګرانه پرېوځي ځکه چې هغه هلته د نفسیاتو ډاکټران نشته او لپاره مریضانو ته پیښور ته سفر کول وي.
د ای اف پی رپورټو چوایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تشدد د زیاتوالي له وجې خلک د ډیپریشن یا خفګان ښکار دي او دوی د خفګان دوایان استعمالوي. په دې اړه تفصیل ملیحا مرزاده درکړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورئ. ساته خبرونه دي د رواني غړي چې کوم خبري برخه ده هغه په ختمه دوده خو لکه څنګه چې ویلو چې د خبرونه په اخیره کې به اقتصادي نړۍ اورئ. په اقتصادي نړۍ کې که تاسو څه وخت لمخه اوریدلی چې د برتانی څخه خبرېدونکو مجلې اکونومیست په نړۍ کې د خړو د بایو د دې خلکو ته درسېدو د دې د کیفیت په اړه یو ریپورت خبر کړیو. په دې ریپورت کې راغلی په پاکستان کې خواړه ګران هم دي او کیفیت هم شنه دي. په ریپورت کې پاکستان له 150 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر ایښول شوی چې د اقتصادي او روغتیاي چارو کارپوهان په دیړه اندیشنه شي. د اقتصادي نړۍ خبرونه د ځل هم دې موضوع ته ځانګړی شوی. دا خبرونه تاسو مخکې موریدلې و، نن په تکراری توګه باندې پامیر ساحل یو ځل بیا درته وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشي خواړه که ګران شي نو د دې اثرات سوي. په یو هیواد کې د خوړو بای کنټرولول په کاروي کنا باید د خلکو تنخواه زیاته شي. همداراز هر کله چې د بشپړې غذا خبره کیږي نو د دې مطلب څه دی؟ اوایا په پاکستان کې د خوړو کیفیت ښه دی او که بد؟ دا ټولې پوښتنې مو د دې ونې اقتصادي نړۍ خبرونې موضوع ده او په همدې اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو له مشال راډیو سره اوسئ. اکانومیست مجله په خپل تازه رپورټ کې لیکي په نړۍ کې خواړه ګران شوي دي او همدا لامل دی چې په نړۍ کې د بېوزلۍ شرح زیاتیږي. له اکانومیست مجله سره د خبرو پر مهال اقتصاد پوه سمارندو موهانتی هغه عوامل په ګوته کړی دي چې د خوړو د کمښت او ناکافي کېدو باعث جوړیږي. دا مهال نړیوال نفوس له 9 ارب زیات دی. په راتلونکو 1.5 کالونو کې به د نړۍ آبادی 9 ارب شي. موږ یقینا محدود وسایل لرو. د ځمک لاندې اوبو سطح په کمیدو ده، ښارونه په پراخېدو دي، نو ځکه د کروندې ځمکه هم کمیږي. نو ځمکه کمه پاتې کیږي او خلق زیاد چې باید خواړه ورکړل شي. یو بل اقتصاد پوه لیو ابروزی سیوای په راتلونکو وختونو کې بعد خوړو پیدا کول ګران شي.
The rise of emerging markets and greater consumption of raw materials, food products and
دوی د مخ پر ودې هوادونو زیاتېدو د خام مواد او خړو زیات استعمال لوجبه د خړو پر نړیوال نظام فشار لا نور زیات شي. مګورو چې د شیانو بای لوړیږي. موږ په دې پویو چې کله د خړو بای لوړ شي نو لس شل یا سلويخت میلیونه خلک په یو وخت د غربت تر کرخه لاندې ځي.
We know that when food prices have risen, tens, 20 million people, 40 million people at a time have been driven below poverty lines.
د اکانومیست مجلې په دې رپورت کې ک په نړیوال توګه د خوړو د نظام خرابېدو او د راتلونکو نسلونو د خوراکي ضرورتیا پوره کولو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. نو په همدې رپورت کې په 105 هیوادونو کې پاکستان په 15 نمبر ځای کړل شوی دی چې د اقتصادي چارو کارپوهان د یو ډیر خراب صورتحال بولي. په دې رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې زیاتره اوسیدونکي همدا مهال د خپلې تنخواه 80% برخه د خوړو په اخیستو لګوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مبارک زیب خان وایي دا د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې هر کله چې یو کورنۍ خپل معاش په خوړو ولګوي نو بیا د نورو ضرورتیاتو پوره کولو لپاره پیسې نه لري.
دا هغه څه وجه چې کله خوراک کرب ته دومره زیاتې پیسې ځي نو نور څه کم سوشل سیکټرز جو ته مونږ وایو هغه کې لکه چې په هیلت هغه کې ایجوکیشن دی لکه دا دوه بنیادي چیزونه دي. هغه باندې بیا سسپینډینګ چې کوم دی خرچه چې دا نو هغه لپاره د پیسې ډېرې کمې بچ کیږي. هغه دوه چیزونه دې په خپل باندې زیات افیکټ کیږي.
له مبارک زیب مې پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د خوړو د بیو ګرانېدو لامل څه دی؟ دی وایي نه یوازې په پاکستان کې د انرژي بیه زیاته شوې بلکې دلته انفلاسیون هم زیات دی چې دا هر څه په دې هیواد کې اوسیدونکي نیست منوي.
دوه درې غټ غټ سیزونه دي او واقعي د ټول نه اهم سي سي دي نو هغه دی د انرژي قیمتونه. یعنی په دې ملک کې تیر شوی کلون مسلسل لګیا دی چې تقریبا 10% نه زیات چې دی نو هغه انفلیشن پاتې کیږي. نو چې کله په یو ملک کې 10% نه زیات انفلیشن پاتې شي او هغه کنټینیوسلی څلور 15 کال دپاره وي نو دا اکانومیست هم دا خبره کوي چې په هغه ملک کې چې کوم دی د غربت د لکیر نه لاندې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات ځي. خو د دې خبرې نه ډېر په اسانه باندې اندازه لګېدلی شي چې د خلکو چې کوم پرچیزنګ پاور دی د اغوستو چې کوم قوت دی هغه ډېر کم شوی دی.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی هم وایي چې په پاکستان کې د تیل، ګیس او برښنا بیه لوړه ده چې د خوړو بیه هم لوړه کړي. دی وایي که حکومت د مالیو نظام سم کړي نو دا ستونزه هوارولی شي.
لاغي بنیادی وجه چې دا هغه انرژي ده، بجلی، ګیس او پټرولیم پروډکټس. دا چې په لږ حکومت چک کې لري، یعنی چې حکومت ته پکار نه ده چې په دې باندې یو خاص ادنه سیوا ټیکسونه ولګي. البته دا کېدی شي چې حکومت یو طرف ته ټیکسونه چي هغه خپل کم اخلي، اوس
ډاکټر
مبارک زیب خان وایي نور هم داسې وجوهات دي چې په پاکستان کې د خوړو بیا زیاته کړې ده. دی وایي یو لامل د پاکستاني روپۍ د نرخ ټیټېدل هم دي.
پاکستان چې کوم روپۍ د دغې هغه قیمت ډېر زیات را وغورځېده په تېر شوي کلونو کې، او تقریبا یو روپۍ د ډالر د 95 روپو برابر دی، او دا تقریبا نن 45 کاله 45 روپۍ برابر وو. نو لکه ډېر فرق راغلی دی. نو کوم چیزونه چې امپورټ کېږي نو د هغې قیمتونه د روپۍ د قیمت په غورځېدو په وجه باندې د هغې قیمت کوم سیوا شو. نو دا ټول چیزونه چې کوم دی رایوځې شوي دي، د هغې په وجه باندې د خوراک چیزونه چې کوم دي د هغې قیمتونه.
اکرام موتی وایي د پاکستان په اقتصادي نظام کې ورایټي زیاته ده، خو دا نظام د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د هغه په څیر نه دی.
دا اقتصاد یو شان د څه نه په ټول دنیا کې دا د قسمه دی. یو هغه نقطه دی چې کوم دی چې سټ لگا حکومت او اقتصادي نظام او ټکنالوژي دا درې معنا په یو خاص بیلنس کې راغلي دي. او هغه کې لکه یورپ کې تاسو ګورئ، امریکا کې ګورئ، ایون جاپان کې تاسو وګورئ، نو د دې درې مانو د ټکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنت او دا یو کلچر کې دا یو بیلنس یو شی دی. هغه کې چې کله ډېر زیات لکه تبدیلیاں راشي په قیمتونو کې، نو بیا هلته کې ډېر زیات بحران ښکاري. خو دې ملکونو کې دا ده چې د دې اکانومي هغه شانتې نه ده. دلته په کلو کې لکه ډېر رزمکم د چای لګ ډېر نو کوي کوي سرېړې و لګي، لکه مختلف قسم لکه چې ټکنالوژي بیس نه ده. لہذا دې کې ویرایټي ډېر زیات ده چې عموما دا چې کورونا د تاسو په کلو کې ویني چې دا هغه لګ ډېر رزمکم دي، لګ ډېر هغه سنو کوي نه مو کوي نه کوي سرېړې مېړې و لګي څوک بار ته لاړ شي مزدورې لا ولکه دا مختلف طریقو باندې د هغه
ډاکټر مبارک زیب وایي د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي نظام کې ستونزې د دې لامل ګرځي چې بیکاری زیاتېږي او په دې توګه نیستمنی یا غربت هم زیاتېږي.
د دې ملک تیر شوي درې څلور کال نه هغه ډېره هغه کې هغه ګروت چې دی هغه ډېر کم شوی دی. چې کله اکانومي کې ګروت کم شي نو ستاسو اکنامک اکټیویټیز نه کېږي، څه انډسټریانو کې څه زیاتوالی نه راځي او څه د پیداوار کې اضافه نه راځي. چې نو چې کله دا اضافه نه راځي نو په دغه وجه باندې څه انډسټریانې چې کمی هغه ورځ ته ورځ لیکي خلک فارغي او امپلایمنټ کمیږي. نو یو خدا ریزن دی. دویمه دا ده چې په دې ملک کې نوی انویسټمنټ نه روان یا نوې کمپنیانې نه لګي چې نوي جابس کریټ شي. یعنی جابس کریشن هم په دې ملک کې نشته.
د اکونومیست مجلې پر رپورت کې راغلی په پاکستان کې زیاتره خلک د ښه کیفیت او متوازن خوړو ته هم لیا خو لاسرسی نه لري، او چې څوک لري هم نو متوازن خواړه نه خوري. په لاهور کې مې د میو روغتون له ډاکټر محب الله سباونه پوښتنه وکړه چې متوازن خواړه څه معنی لري. دا وایي هغه خواړه چې پروټین، نشاسته او نمکیات پکې موجود وي هغه ته متوازن خواړه ویل کیږي.
غذائیت نه زمونږ مراد دا دی چې هغه مرکبات اغستل دي، هغه دغه چې مونږ ورته په دغه کې شو ویل چې پروټین شو او کاربوهایډریټ شو او دغه شانتې نمکیات دي، دغه دونه مقدار اغستل دي چې هغه بیرته په بدن ته دغه فایده وي. هغه شین چې کوم دغه ټول په غذائیت کې راځي هغه ټول ته مونږ غذا وایي.
ډاکټر محب الله سبان وایي د اکونومیست مجلې خبره سمه ده. دی وایي په پاکستان کې یا خو خواړه نشته او که موجود هم وی نو استعمال یې سم نه کیږي.
دو خبرې د دې لپاره یو غټ دغه چې استعمالیږي غټ دغه ختمنګ مال نیوټریشن وایي. یعنی مال نیوټریشن هغه دغه چې موږ د دې کس غذائیت چې کم ده دا کس مال نرش دی یا د دې غذائیت صحیح نه ده. کې دې شي ما تاسو ته ویل کله یو انسان د خپل حد نه زیات خوراک کوي د ضرورت نه نو په هغه ته نتیجه کې بس چلو شي راغې به ول څنګه چې بلډ پريشر شو یا د شان د شکر او ناروغي شي دا به ورته ولاړ شي. دا هم څنګه دی او بل دا چې کوم خلک د خپل ضرورت نه کم خوراک کوي نو هغه لکه په دې غریبو ملکونو کې دا وجه ده چې هغه ته کم خوراک ضرورت یا هغه خوراک ماشومان ته نه پیدا کیږي. دوه خبرې دي چې یو تم وایي د خوراک موجودګی شته دی او کنه شته دی. دویم دا چې خوراک موجود دی خو دا غي استعمال ضروری دی چې دا څنګه باید استعمال.
ډاکټر سباون لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل په پاکستان کې داسې اداره نشته چې په خوړو کې د مضر شیانو د ورګډولو مخنیوي وکړي او کیفیت یې ښه وساتي. دی وایي که په دې هیواد کې د خوړو کیفیت ښه شي او ښه قوانین جوړ شي نو پر دواګانو او د ناروغیو په درملنې به زیاتې پیسې نه لګي. ډاکټر سباون زیاتوي چې د دواګانو پرتله خواړه اوس هم ارزانه دي خو باید چې د کیفیت معیار یې لوړ کړل شي. په پاکستان کې د خوړو د بیو زیاتېدو او د دې د اثراتو او د خوړو د کیفیت او معیار په اړه مو د ځینو پوښتنو ځوابونه وڅېړل. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکه کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیغام کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخ
د نهي یا سشنبه پورس پورا په یوونی مبا